یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې د ازادي رادیو د پی یو استودیو خپرونه ده س اجمل اندر ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولرئ. په خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او عملي اقداماتو ته دوی په تمه دي. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. په نورو مسلو هم غږېدلې ده. جزئیات به یې درسره شریک کړو. نور مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. د کابل په شهر نو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی، غواړي افغانستان او بل سره د وصل د سیمې په توګه وکاروي او یا د ترورستانو ګډوډۍ په مرکز واړوي. پاکستانی چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي راډیو دا ځانګړې مرکه چې پکې د سولې سربیره له داعش سره مبارزه، انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خپرېږي. افغان امنیتي ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شارنو سیمه کې راټول شوي وو. ویل کېږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي. مظاهرچیان د حکومت له خوا د یو سیمه ییز قمندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ایز قماندان دی. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبره د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې ورته غلاره کې چې وسلوالو تک پښې کې کوي او په یو رنجر موټر کې سوار وو. د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ایز قماندان په مرګونی حالت کې شوی دی چې څو لاسونه هم د لاسه ورکړي دي.
دورانی ویل په برید کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمهیزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې برید کې د او افغان سیمهیزو پولیسو وژنه تایید کړه.
مرکو غنیخیلو سړک په سیمه کې د فرش په نوم پوستې باندې تورستی رد شوی دی چې له امله یې په پوسته کې اوه سیمهیز پولیس شهیدان شوي دي. همدارز د امنیتي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې ګڼ شمېر تورستانو ته هم مرجوبله وختي.
د خوګیاڼي په خبره پرون د غنیخیل ولسوالۍ له مارکو بازاره د ځانمرګي برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاو یو تن بل کس نیول شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کومه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دوی تیر وار د 2012 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو. تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي. اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی. د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د دې خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخ وي. ښاغلی ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپای شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپای او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجنګ کې و، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یونسي بلکې لایق کړي. او ورسته خبر دا چې په پاکستان کې د ورستوي خنړیو بریدونو په تړاو چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختي پرون ماتم اعلان شوی و. دا پېښې په داسې حال کې شوې چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه ویل 13 اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوې چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. دغه حمله مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومانه. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت یو غړی کتلای او لوستلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنا لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستانو بخنه غواړم د موګه د ورځې د زنګړو خبرونو محلويش بدل شوه دی او د انتخاباتو زنګړې پروګرام خبريږي. نه یو کلی زرغګونه ډرامه، یو کلی زرغګونه ډرامه او په اړه بس په نورو خبرونو کې اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار د مرکه له ولسمشر سره کړې ده. هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خو ستړی مشي د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو همدارنګه په مجموعي توګه د دغه مرکې په اړه کراته وایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات کراته وایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو افغانانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لرئ، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه وویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ آسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ آسیا سره. ان صاحب، په د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړي دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زموږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګه د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړي که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع موږ له ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دا ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه، هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د ده په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم دا ده. او د غرازی د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو د مرکې نور جزئیات دستي موږ اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته وایي چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاءالله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکي هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیونی او ویډیویي مرکه هم ده، او راډیو هم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدلی شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده کنه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحثونه کې خپل انزوا تست. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنې کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموک دریز داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي، اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
بله صاحب، مهرباني،
ډیره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د ولسمشر محمد اشرف غني سره یې د ځانګړي مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل، لکه د چې ویل د دې مرکې ځینې برخې به نن خپرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څوارلس دقیقې کېدونکي دي. راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلاله غوښه وړاندې شي. خغلی رستمی وایي دغه مسلخ به په اته کاري ساعتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ذبح کېدو او اماده کېدو ظرفیت ولري. نوموړی وایي چې دغه مسلخ د کابل په ریشخور سیمه کې په 25 جریبه ځمکه کې د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاریان د سړکونو په سر د قصابانو له لوري د مالونو د ذبح کولو له امله شکایت کوي. وایي چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لامل یې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال له پیله تر دې دمه 13000 کیلو شات تولید شوي او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 6000 کیلو ګرامو ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات ښه بازار لري چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمنه لري. تمه ده نن د جولای په 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګ کې وګوري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډېره تمنه لري؟
مننه انصب. څېړونکي وایي دا حقیقت چې ټرمپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاسته راوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ټرمپ سره د سرمشریزو غوښتنه کوله، خو واشنګټن ورته چمتو نه و. ټرمپ نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خرابې دي، او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لښکاره د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ټرمپ د 2016 کال د ولسمشریز کمپاین ترمنځ د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلي له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولس روسي جاسوسانو خبره هم یاده کړې چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن دي. خو د ټرمپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. ده وویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته وویل چې د ټرمپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیا او اوکراین پر سر د امریکا او روسیې لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې احتمالي لاسوهنه، او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیې خپل ځواکونه وباسي، او پوتین به هڅه وکړي چې ټرمپ قانع کړي چې د سوریې په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریې موضوع د دواړو شران لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالۍ بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمه خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په غبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي، ازادي راډیو ته ویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابۍ ته رسوي. ښاغلی سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې هموارې کړي یا د تفاهم لپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې ده چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. مسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوري بللې، خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي، خو وایي چې لری نه ده د طالبانو ملاتړ هیوادونه به د دغې پروسې د سختولو هڅه وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرښتیانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای په ذهن کې، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ژورتیا غواړي او یا هم د امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره سیالي لري، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د د پوینه په کابل، مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته اوس د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملی اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به بنتیجې نه وي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنې کړي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي، په تند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلويخ کلن کړکیچ د چا په غاړه ده. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبری کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ. خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو د فوټبال د نړیوال جام لوبي پرون د فائنل مسابقه په ترسره کولو ته په ترسره کولو پای ته ورسېدي. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته څلور د دوه په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر شلو کالو وروسته ترلاسه کړ. خو تر هغې یوه ورځ مخکې د درېیم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوه چې د دوو په وړاندې په درې ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، له تا به واورو.
تخنیکی همکار قادر جان تم سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو هم چې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په څلورمه دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه و وهل شوی چې دا په څلورم دقه کې، حتی په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وهل شوی. دا ګول البته مینر ووهه. او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصطلاح چې په دې مسابقه کې دوه ګوله د دغه وبخشه دلته استاذ ماسه پار صورت خو دوام ګول په دوه شم دوه اتیا دقیقه کې هزار دوه. او بل دا چې د دې مسابقه لوبه په شم دقیقه کې د شخیر ته وتیر سو ځنو کې جره لم سجوت وبخشه چې نو بل لوبه انصاب په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فائنل لوبه پاره کې د دغه فرانسې ټیم د دغه ټیم ته د کوریشا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کوي سول. اول خدای چې بلجیم ته وبخشي دغه د کوریشا ټیم تر اوسه پر هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دوی لومړنی مډال و چې دوی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې شپږ ګوله وهل سول، یعنی شپږ ګوله په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډېر کم وهل کېږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو ش البته
دا راته وایي چې د دې لوبو غوره لوبغاړی او غوره ګول ساتونکی راته کوي شي
په دې جام کې یا د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام ته ټولو ښه لوبغاړی لوکا مودریچ وو چې هغه د کوریشا د ټیمو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیمو، او دریم نفر دریم لوبغاړی ګریزمانو چې هغه د فرانسې د ټیمو. یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې د غسپل انتخاب شول. او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین وو چې هغه د انګلستان د ټیمو چې شپږ ګول وهل، شپږ ګوله ډیر زیات ګول دی او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه ش لوبه چې وکړله هغه د اسپانیا ټیم دا هغه پرسیداتور ټوله ش و چې په دې او تر ټولو ش لکه تاسو پښتنه وکړه ګول نیونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم د ټیم
ډیر زیاته مننه تایر روشان. دوستانو له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واوریدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د غرمې 12 نیمې بجې شوي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورئ.